افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بلې اوساته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې پاکستان، امریکا، روسیا او چین په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. پایل خبرونه کېږي. زلمی خلیلزاد وای د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغانی مذاکره سمدلاسه پیل سي. په ننګرهار کې نن په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی. په جبل طارق کې پولیس وای د ایران د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول شوی څلور عمله په ضمانت خوشي شوه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسي او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې او چوکاټ او د راتلونکي لپاره د سی ټول شموله سیاسي طرح وړاندې کړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پایل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربان پایل سي. زلمی خلیلزاد تیر سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبري پای ته ورسوله. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یو موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وجنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
همغه پیکه کې د وسوال طالبانو د نکسان او مهمات او د ډیو وسوسیت حمله منځول شي ول. همغه پیکه په تړه و د تورن کسان هم نیول شي ول. چې هغه پیکه لاغه د دې پیکه جزئیات پر هغه څخه پوښتل کیږي نو ان شاء الله هم د ولایتي ادارې لخوا یو هیئات هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئات به کوم معلومات راټولوي. دغه پیکه به ورسره له رسنیو سره شریک کړو.
د شغلی شریفزی پوینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روختون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې وو او یا روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمیر شپږ اویا وو. د بادغیس په مرکز قلعه نو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دې مطلق په کوم ځای راډوم دا ته چې دې واصل کې نور مسائل نور چې څه غوښتنې یا مثلا چې نه فادي غوښتنې یا مثلا چې کوي غوښتنې دي د هغه په خاطر دغه شان د باندې کې مثلا د هغه په خاطر باندې دی له خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمری ولسوالیو حملې زیاتې کړې دي. ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې چاودنه نن سهار په جلال آباد کې د کابل اډې ته څیرمه د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین له کابل شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په جبل طارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول سوی څلور عمله په ضمانت خوشې سوه. شک کیږي چې دغه ضبط سوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیزونو برخلاف سوریه ته لیږدول. د تیلو لیږدونکي کښتۍ 28 عمله لیږدوله چې تیر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ جولای پر څلورمه په جبل طارق کې چې برتانیایي کنټرولوي ضبط کړی سوه. د جبل طارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشې کړی سوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج سوی. د پولیسو په خبره په دې اړه څېړنې لا هم روانې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصر الله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنګټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران له خوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصر الله په خپل مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوسی چې دا جګړه د اسرائیل د لمنځتلو سبب کیږي شای لسر ور باندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصر الله د څرګندونو په اړه سم د لاس حکومت تبصره نه ده کړې. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیه او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیمه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړې دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د درېیم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسېدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسېدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسېدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
ده وویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالي اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
سیازدی رادیو تغورجی است. په افغانستان کې د سحر لس بجې او لس دقیقې سوې. رحمت الله افغان براتو وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼو څخه خبره کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د چین، روسیې او پاکستان له استازو سره د خلیلزاد ګډې ناسته کې د بین الافغاني خبرو په پیل او دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه سوې. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتنه سوې چې آیا د سولې په وړاندې خنډونه به له منځه ولاړ سي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي د قطر وروستۍ بین الافغاني ناستې او د ناستې له جریانه د ځینو ګډونوالو څرګندونو ته په کتو داسې معلومیږي چې طالبان په ډیموکراتیک بهیر کې د واک ویش ته چمتو نه دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي طالبان له امریکا سره د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر توافق ته رسېدلي دي. په مطلب کې یادونه سوې چې طالبان غواړي د امنیت شورا 15 دائمي غړي، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاروي سازمان او جاپان د ضمانت کوونکو رول ولوبوي. د همدې ورځپاڼې د سل مقالې عنوان دی بې مشره ولس به همدغسې په ویرونو کې ډوبوي. وړاندې په سل مقاله کې راغلي د قطر په بین الافغاني ناسته کې پر عامه تاسیساتو د حملو او عامو خلکو ته د مرجو بلې د مخنیوي په باب پرېکړه سوې وه. د سل مقالې د لیکوال په باور نه یوازې دغه پرېکړه عملي نه سوه، بلکې د جګړې ښکېل خواوو په عامه تاسیساتو حملو ته زور ورکړی چې ورسره ملکي مرجوب له هم زیاته سوې ده. په سر مقاله کې داخلي اصلي ستونزه دا ده چې هیڅ داسې مرجع نسته چې د اصولو او قوانینو پابنده وي او د ولس د ژوند او عزت خبره ورسره وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې لپاره له راغلي فرصت ته باید ګټه پورته کړای سي. په سر مقاله کې راغلي په قطر کې بین الافغاني ناسته او په هغه کې د تاوتریخوالي پر کمولو توافق او همداشان په چین کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه هغه خوځښتونه دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړي دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د جګړې ښکېلې خواوې د نړۍ قدرتونه او په سیمه کې نور قدرتونه باید د افغان سولې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي څو افغانستان کې ثبات ټینګ سي.
تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي. خو تر پروګرام مخکې اوري چې په پکتیکا کې د کرکټ سیالي له تباندې یوې میاشتې وروسته پرون پای ته رسیدلې. دغه سیالي دغه ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل سبب تفصیل د ازادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې ودای سي.
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول سوې د کرکټ سیالۍ له تیرې یوې نیمې میاشتې دوام څخه وروسته د جوبې په ورځ پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. عمبر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبې ته لاره موندلې وه، خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه. ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته 10,000 افغانۍ نقدې جایزې ورکړل سوې. د دغه سیالۍ ترتیبونکی سیف الله حکمل وایي خوشاله دغه سیالۍ په سولهیزه فضا کې پای ته ورسېده.
ډېر خوشاله یو چې نن دغه ټورنمنټ د پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پای ته ورسېده. د آرام په فضا کې، د امن په فضا کې، د سولې په فضا کې پای ته ورسېده. د ټورنمنټ هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکاوال ځوانان مخکې کرکټ برخه کې راشي.
د عمبر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ بایللې ده، خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د شو لوبغاړو انتخاب وکړ.
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتل، ډېر ښه چاند لوبغاړي د ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو. انشاءالله موږ کوشش کوو چې موږ دا ټورنمنټونه جوړ کړو.
د امیر خان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښ دی او وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولی دی.
ټورنمنټ ډېر ښه مراسم نیولې، فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو. خوشاله یو چې داسې ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې، خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کرا وباسي. مننه کوو د اکمل صاحب نه داسې ټورنمنټونه په لار اچوي.
د پکتیکا دوه تنه مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال به د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوښ دي.
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې د مخ په خرابېدا روان ده، ځکه چې د موږ نماینده کرکټ بورډ لخوا په واسطه او د پیسې په زور باندې رالېږل شوی ده. هیڅ پرمختګ موږ نه ده کړی تر اوسه. بله خبره، د سټېډیم څو کلونو راهیسې کارونه ځنډېدلو، بیسیکل یو کال مخکې کارونه شروع سو، یو فیوز یې ختم سو، یو قرارداد یې ختم سو، دوه قرارداد کال په ختمېدا ده. دومره معلومات نشته چې قرارداد څه وایي نه ده څه وایي.
استعدادونه شته دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړې. پکتیکا کې چې کوم استازي ده یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی، دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړی او دلته لوبغالي چې کوم جوړی سي دی غیر شو نظارت نه کړی.
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په دا وروستیو کې د کرکټ لوبه شپه کې غوړېدلې ده.